پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د فساد پر ضد مبارزه کې کارونه شوي، خو دا منو چې ناکامه پاتې وو. د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې وروسته له هغه چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، پوځي عملیات پیل شوي دي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې یو کلی زرغګونو راډیو ډراما ورپسې ژوندی بحث درته خبرو، خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه. ملالۍ بشیر وایي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا روانه ده. د دې وزارت ته ویان مرستیال محمد رادمنشنن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ حمله وکړې او نیمه شپه یې وکړای سو ولسوالۍ ته ننوځي. د وای له پته مرغه د هغو حملو په نتیجه کې چې دوی پرون وکړي او اوس مهال د همدی ولسوالۍ د ننه زموږ د ملي اردو، ملي پولیسو او د ځایي پاتونونو کسانو د افغانستان له دشمنانو سره په جګړه بوخت دي. د شاغلی رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونه په ساحه کې حضور لري او ډیر ژر به وسلوال مخالفان وځپي. د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکو په بمباری کې د وسلوالو مخالفانو د درې قومندانانو په ګډون 8 کسان وژل شوي دي. دا خبره د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې نن په یوه اعلامیه کې خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې دا حمله تیره شپه شوي او په وژل شوي کې دوه د وسلوالو د قومندانان شاه جهان او تازه ګل شامل وو. اعلامیه زیاتوي چې دغه کسان له یوې سیمې بلې ته تلل چې د هوایي برید هدف وګرځېدل. د جرمني چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یوه ترسره سوې څېړنه ښیي چې دې هېواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره وه. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یوه ویان د چهارشنبې په ورځ وکړه، خو ویل چې د هغو افغانانو د استلو لړۍ به دوام وکړي چې جرم یې کړی وي، یا یې چارواکي د خطر په پېښولو وړ وګڼي او یا هم په مکرر ډول د خپل هویت په روښانولو کې له همکارۍ ډډه وکړي. جرمنی په کابل کې د دې هېواد سفارت ته نږدې د ټانکر بم برید وروسته چې له 1.5 زیات کسان پکښې وژل شول، په ډله ییزه توګه د افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ ځنډولې ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړل سوی، پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوي عکسونه په دې هیله نندارې ته وړاندې کړل چې د سربیا د ماشومانو د مغزي سرطان د درملنې لپاره پیسې راټولې کړي. لس کلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د دې ښار په یوه کمپ کې له خپل مور او پلار او ورونو سره اوسي، خو په هغو انځورونو سره چې هغه د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل، د سوریالیزم د سبک د انځورګر سلواډور ډالی او نورو څخه ایستلی او د سړي پام جلبوي، سیمه ییزو رسنیو څخه هغه په یوه ستوري بدل کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې که د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هېواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس له خوا دغه څرګند خبرداری د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر هغو څرګندونو یو وار بیا تاکید دی چې پرون د ورځې په لومړیو کې ویلي وو چې د امریکا اټومي وسلې نه ماتېدونکي دي او دی هیله مند دی چې هیڅکله له هغو کار وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر له دغه خبرداري څو ساعته وروسته شمالي کوریا بیا د آرام سمندر پر ګوام ټاپو د منځني واټن وشتونکو توغندیو په وسیله د حمله غواښ وکړ او ویل چې د سلورو توغندیو د توغولو د پلان په بشپړولو چې د ګوام ټاپو د سواحلو په 40 کیلومتر کې بول ویږي کار کوي. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راپورته سوي کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل
Obviously, the Secretary General remains extremely concerned.
دای وای وازیه ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس دغه وضعیت دوام سخت اندیشمن کړي او هم هغه لفظیش خړو ناراحته کړي دي چې موږ یې شاهدان یو. پیونګیانګ د امریکا خبرداري بې ځای بللې او ویلې دي چې د امریکا له ولسمشر سره خبرې نه کوي ځکه هغه هیڅ دلیل نه لري. او د پاکستان لواک لري کړای سیوی صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډی کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې د ستره محکمې هغه پریکړه چې د یې د ناسب سیوی او شتمنیو په خاطر لدان دی لري کړی رائے ورکونکو ته اوس پکاوي دی. دا د محکمې پر پریکړه په عام هزار کې د نواز شریف لمړنۍ څرګندونې دي چې نوموړی د یو پیل سیوی لاریون په ترڅ کې کوي. په دغه لاریون سره چې نواز شریف له اسلام آباد پیل کړی او تر لاهور پورې بځي د هغه د ګوند پیاوړی مرکز هم دی. نوموړی غواړي وشي چې د ستره محکمې دغه پریکړه د نفوذ نسي کومولای. د خبرونو په اړه
منالې بشور چې د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه ویل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت ناکامي ومنله. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې د افغان پوځ او مخالفینو جګړه روانه ده.
ملي او امنیتي ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه ده. په نږدې کې مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
په سرپل کې هم د مرزا اولنګ د بیانې ولول لپاره عملیات شوې دي. یو کله زرغګونه رادیوي ډرامه او ژوندۍ خبرونه د پروګرام په دویمه نیمه کې خبرو.
واه واه نام خدای دې زلخت مبارک شه. له خیره کار د پایل ک
مننه فاطمه په حاضرې کې مې نوم لیکل شوی او
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل راځو. لمړی رپورت ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې د فساد پر ضد په مبارزه کې حکومت ناکامه پاتې ده. هغه دا خبره نن د فساد پر ضد مبارزې په هدف یو غونډه کې وکړه. دا چې ډاکټر عبدالله عبدالله نور څه مسایل یاد کړي دي همدا شیبه حدیث پردیس سره د ټلیفون په کرخه ده. د ازادي رادیو خبریال ښاغلی پردیس د عبدالله عبدالله د غونډې ته ورغلی و. مهرباني وکړئ پردیس صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله څه مسایل یاد کړل او دغه خبرې څنګه وکړي؟
سلامونه څنګه زه تاسو ته د رادیو خبرم اوریدم. ته به ډاکټر عبدالله د پانیټیو د فایزو کونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دوول چې کچېته پانیټیو کونو کې د فساد مخنیوي یعنی توقع ډیره کېدله او په دې رابطه باندې له مسولینو ډیر توقعات کېږي ځکه دا د فساد پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې نیخ په نیخ اغېز لري د امنیت په ټینګښت کې او همداراز د ترانسپورټ پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوال کسان په دې وخت کې کارونه شوي دي. خو په ټوله کې دا مني چې دوی په دې فساد د مبارزې په مخنیوي کې ناکام پاتې دي. اما دویل چې کچېرته دا مثلا داسې دوام کوي نو افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع انګېزه چې تر ډېره پورې امنیتي مسلې پورې تړلې ده کچېرته دوی ته اکمالات په وخت کې د دې خزا سمن ورکول کېږي یا په وخت نه ورسېږي دا ټول مستقیما تاثیر لري. اما په دې رابطه باندې به جدي او عملي اقدامات کېږي او په دې رابطه دښمن او لوی څارنوالۍ نورو بنسټونه هغوی سره به د ملي یووالي حکومت مشرتابه په جدي توګه همکاري کوي تر څو دغه ستونزه چې د ده په خبره
دا خو همیشه ویل دي چې د فساد نور کېدل به امنیت هم خرابوي. دا سې ژوندۍ بیلګې ډاکټر صاحب عبدالله ورته اشاره وکړه که څنګه لطفا په لاندو ټکو کې کراته وایي.
بله یو موضوع چې د شاهد خدمت کې چیرته په مونږ ته وایي یعنی په خپل اول سپیشل ماته او نورو لوړپوړو چارواکو ته دا ریپورت راسیږي چې په د افغانستان پی وی سي مرمۍ خلاص کړي یا امکانات نشته. ما عین زمان د دغې سیمې څخه دا ریپورټ هم بیا ترلاسه کیږي چې دلته مرمۍ پلورل شوې سلاب پلورل شوې ده. نو ده وویل چېرته دا مسله کیږي نو دا د ملي خیانت نه کم موضوع نه ده، یعنی کم جرم نه ده. او په دې رابطه بیا څنګه امکان کیږي چې سربازان او هغه عسکران او دوی چې مبارزه کوي هغوی د څنګه باور وکړی شي چې اراکینو مسؤولین د دوی په غم کې دي او د دوی په کوم فساد چې روان ده د دوی مخنیوی کوی شي؟
بله زیاته مننه کوم حدیث پردیس. بله کور ودان ژوندي اوسې. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس و چې د فساد پر ضد د مبارزې هدف په یو جوړ شو غونډه کې د افغانستان د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرو جزئیات مونږ ته واورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د پکتیا د جاني خيلو لسوالي مرکز د برتنیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وی جربه د لسوالي مرکز ونیسي. د دفاع وزارت د ویان مرستيال محمد رادمنش د پنځم پورس ازادي رډيو ته ویل سیمه ته تازه دمي سرتيري رسیدلې دي. د لسوالي مرکز 13 شپه د دریم ځل لپاره وسلول طالبان ونیو. اکرام الله اکرام د کابل په سټډیو کې د او په دیړې جزئیات راټول کړي دي. مهرباني.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جاني خيل ولسوالۍ د مرکز د بیرتنیولو لپاره د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغه وزارت وایي د دغه وزارت مرستيال وایي محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ د نیولو لپاره نږدې شوې دي.
د افغانستان د ملي او امنیتی ځواکونو او د دشمن په منځ کې جګړه روانه ده او مونږ دغه جګړه اداره کوو او د مونږ تر نظارت لاندې مختزي. زه فکر کوم چې په نږدې توګه مونږ کولای شو چې دشمن ته هلته بیا هم شکست ورکړو.
له تیر یو کال رئیس دا دریم ځل دی چې د پکتیا د جاني خيل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تولیږي. خو سوال دا دی چې ولی وسلوال طالبان په ډیر اسانه سره توانیږي چې دغه ولسوالۍ په بیا بیا له افغان ځواکونو څخه ونیسي. دفاع وزارت وایي له یو خوا له ګوندي هیواد پاکستان سره د دې ولسوالۍ ګډه پوله او له بل خوا د ولسوالۍ غرنۍ موقعیت لامل کیږي چې وسلوال بار بار دغه ولسوالۍ بار بار سقوط وکړي. خغلی رادمنش وایي وسلوال طالبان جغرافیوي موقعیت نه په ګټه اخیستنې غواړي د ولسوالۍ ونیسي او د یو مهم پټنځای په توګه ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي وایي ځکه دې ولسوالۍ یو وار بیا سقوط وکړ چې په جګړه کې د پاکستاني پوځیان عملیان د طالبانو په ملاتړ برخه لري. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز ازادي راډیو ته د خپلې ادعا د ثبوت په اړه داسې وویل.
صبر زمخ کې امدې جنگ کې پنجابیان ونیول شول وسم ز فکر کوم د افغان ځواکونو څور سره دی یغو خپل د اقرار وکړو چې مونږ دوی پاکستاني او
روانه ونې د افغانستان ملي امنیت په کابل کې رسنیو ته داسې یو کس ښکاره کړ چې په اردو ژبه خبرې کول او د ملي امنیت دی سرچینې په وینا د جاني خيلو په جګړه کې ژوندې نیولې ده. یاد نیول شوی کس رسنیو ته ویل چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکو دی او افغانستان ته د جهاد لپاره راستول شوی. د پکتیا دولتي شورا منشي حفیظ الله مبارز ویل چې اوس مهال په سیمه کې ولسی وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ دي او ډېرې کورنۍ ګاونډي ولسوالۍ او مرکز ګردیز ته په کډه کولو مجبور شوي. له بل خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت د دې لامل شوی چې د دولت وسلوال مخالفین د جګړې په ډګرونو کې پرمختګ وکړي. د پکتیا دولتي شورا غړي ټینګار کوي چې که د دې ولسوالۍ د نیولو او ساتلو لپاره منظم او ځانګړي پروګرامونه ونه نیول شي نو امکان لري چې د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم له سقوط سره مخامخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښوونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښست لنن څخه اویا کال وړاندې هند او پاکستان د دوو جلا هیوادونو په توګه راڅرګند شول. په دواړو هیوادونو کې نن دا ورځ په ملي سطح لمانځل کیږي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې څارلې ده. مراد صاحب، اویا کاله مخکې کله چې له پخوانۍ برتانوي امپراتورۍ څخه هند او پاکستان جلا کېدل څه پېښ شول؟
سفی جانه یو خود دی جلا که دلو یا دوی شورت پاکستان که پارتیشن یا تقسیم هنوی یو سیاسی اثرات ول او یو پا خلکو مثلا پا یوش پا که هندی کورنه او مسلمان کورنه چه دیو بلگاوندیان ول په یو شپه کې ځانونه اومدل چې د جلا جلا هیوادونو اوسیدون کې دي. په هماغه شپه چې دا اعلان کېده او دا دواړه هیوادونه جلا مملکتونه یا جلا دولتونو په توګه راڅرګند شول، نو مسلمانانو په شپه کې له هندي سیمو کډه کول شروع کړل او هندوان هم اړ شول چې له هغو سیمو وځي چې چیرته چې مسلمانان اکثریت کې و. مثلا په تاریخ کې ویل کېږي چې یو له لویو مهاجرتونو نه همدغه د هند او د پاکستان د جلا کېدو موضوع و چې له برطانوي امپراتوري څخه جلا شول. نو په هغه مهال کې ویل کېږي چې 12 میلیونه کسان په ډېر کم ورځو کې مهاجر شول، لسګونه زره کسان د هندي او مسلمان ترمنځ په تاوتریخوالي کې وشل شول او دواړه هیوادونه که څه هم چې دوه جلا او مستقل هیوادونه په توګه راڅرګند شول خو په لکونو بلکې په میلیونونو خلکو باندې اغیز وکړ، مرګ ژوبله واړوله او لوی لوی مهاجرتونه رامنځته کړل.
بله مننه. یو څه بل ته هم کې اشاره وکړي، د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې دوامدار بحران په دواړو هیوادونو کې په خلکو څاغیس کړی چې د تقسیم په وخت کې لخپل عزیزان او دوستان او کورنۍ جلا شوی دي.
لوی اغیز او سبب د اغیز دا و استانګزې سب چې د تقسیم په وخت باندې د کشمیر حیثیت معلوم نه و، معلوم نشو چې کشمیر به چا سره ای. هندوانو کوشش وکړ چې کشمیر ته پوځیان واستوي، کشمیر په زور په کنټرول کې راولي. دی خو پاکستانیانو هلته مسلمانانو اکثریت او پاکستان سره دیوالی چې غوالي همدغه رن د پنجاب په سیمه کې چې چیرته چې د پاکستان پنجاب او د هند پنجاب جلا کیږي په لکونو کورنۍ داسې کورنۍ هم شته چې تر اوسه پورې نیم عزیزان نیم خپلوان د پاکستان کنټرول لاندې پنجاب کې دي او نیم د هند په پنجاب کې دي. یعنی د دوړو لسونو پر خلکو او لسونو باندې ډیر زیات اغیز کړی دی، خلک ډیر زیات سره جلا کړی دي او د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ دی. سبب شوی چې په اسانۍ هغه خلک نه خپل عبادت ځایونو ته نه خپل خپلوانو ته او نه عزیزانو ته راګرځېد چې په پاکستان کې دي او نه پاکستان نه د هغه خلک چې د تقسیم هند په وخت کې پاتې وو هند ته تللی شي. دا د دوی دواړو د سیاسي کړکېچ له امله ده چې د خلکو په ژوند او د خلکو په روابطو ډېر زیات ناوړه اغېز وکړ.
ډېره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د هند او پاکستان د جلا کېدو د ابیایمې کلیزې په اړه باندې موږ ته جزئیات واورول. نن په دواړو هیوادونو کې د غورس په ملي سطحه لمنځل کېږي. اوس هم سبون کاکړ ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د ننګرهار ولایت د سوداګری ریاست مسول نیوای چې د شیخ مصری صنعتي پارک په وړاندې یو شمیر غاصبینو او د غشان د حکومت غلطو نقشو صنعتکارانو ته ستونز جوړ کړی دی. دغه ولایت د سوداګری رئیس شیرالم امنوال ازادي راډیو ویل چې صنعتکارانو د دغه پارک لپاره ماشینونه او نور د اړتیا وړ توکي اخیستي خو د پارک یو شمیر سیمې غصب شوې دي. ښاغلی امنوال زیاتوي چې په یاد سیمه کې د امنیت او برېښنا ستونزه تر ډیره هواره شوې او سوداګر او پانګوال چمتو دي چې د یاد ستونزو په هوارۍ سره خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا دوی هیله مند دي چې یاد ستونزې ته د سیمه ییزو او مرکزي حکومت لخوا جدي پاملرنه واړول شي. په شمال ختیځون کې د بڼوالۍ او مالداري څانګې مسؤل وایي چې په بغلان ولایت کې زرو هغو بېوزلو کورنیو ته د هګیو چرګان او د اړتیا وړ توکي ورکړي کوم چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغې ادارې مشر محمد غلام الله خیل نن ازادي راډیو وویل چې د دغه کار څخه د دوی هدف د یادو کورنیو لاسنیوی او د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو چرګانو د هګیو د پلورلو مخه نیول
دي. د دې زره چرګان مونږ توضیح کړی دي. د نتیجې کې مونږ وکوي شو د داخلي مارکیټو کې د بیرونی وادو تولیداتو مخه ونیسو او د دې تر څنګه مونږ فقر غذایی دلته د غیر لپاره خدجا گزینده د مرغداري پروژه
ملاحظه ته وی چې په دغه زور کورنۍ کې درې سوه هغه کورنۍ دي چې په وروستیو جګړو کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا ټپیان شوي او یا له خپلو کورنو څخه بې ځای شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي خزاکي وړه 1200 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 1910 افغانۍ، یو درې نیمه نی بوجي ورځي 1300 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداشان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بندیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 40 پله، یو پاوند 80 افغانۍ او 40 پله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او یا په لاو ز پاکستاني کلدارش 400 سره د شفاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.org باندې لوستلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د لوستلو خبر جده. اوس هم ورزو سرپل ته زموږ د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای چې په مزار کې دی د سرپل موضوعات هم تعقیبوي. همداسې برسه د ټلیفون په کرخه دی. لکه څنګه چې پوهیږي په سرپل کې په مرزا اولنګ کلی یا دره کې د شنبه په ورځ وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو جګړه وکړه. بالاخره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. هلته وروسته لسګونه عام خلک هم د طالبانو او داعش په لاس وژل شوي دي. یو سلو پنځوس کورنۍ هم یرغمل نیول شوې دي. افغان پوځیانو دلته د دې سیمې د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دا چې په څه ډول باندې به مخ ته ځي حبیب زای صاحب راته تشریحات راکوي. مهرباني وکړئ.
استاد جان سمانه نا تیرا اونۍ شان کې ورځ مې سوالان باندې طالب سوالو او امرنګ دایش درې کسانو حمله وکړه چې نتیجه کې مې سوالان سیمه خپل کړه او وروسته له هغې دوی تقریبا 300 کورنۍ یرغمل ونیولې. چې تېره ورځ هم کابو 300 اچه کورنۍ د قانون مشرانو او د دولت په منځګړیتوب دوی راخوشي شول او اوس هم په سیمه کې ځینې کورنۍ هلته برمته نیول شوي دي. تېره ورځ په 209 شاهین خور اردو ماښام مهال و چې کومکي ځواکونه سیمې ته ور واستول دوی د توپچي او تیارۍ له لارې د اوله طریقه هلته عملیات ترسره کړل. دم ګړی هم د 209 شاهین خور اردو او په سیمه کې د محلي پولیسو محلي پاسن کوونکي او ملي پولیس هغه حضور لري او هڅه کوي تر څو پرمختګ وکړي په ساحه کې. عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین خور اردو نه ستواجم چې ویان نه ستواجم چې کوم خبرې مات وشي د وړاندې درلودې دوی ویل چې تر دمه دوی بریالي روان دي او د دوی هغه سیمې چې هلته دوی پټانترینه جوړ کړي وو د حواله طریقه بمبار کړي دي او دم کړی هم سیمه کې کوماندو ځواکونه حضور لري تر څو دا ساحه تصفیه کړي. اندېښنې موجودې دي چې طالب سوال کوم کسان چې لا هم سره برمته نیول شوي دي هغوی ته په زیان ورسوي او لا هم دوی ډېر کسان چې دې پېښې قرباني شوي وي او یا هم د طالب سوال له خوا وژل شوي دي دوی خپلو کورنۍ تسلیم شوي تر څو جسدونه خاورو ته وسپارل شي. او په عین وخت کې د سلیفوي چارواکي د مرکزي دولت څخه غواړي تر څو لا نور هم کومکي ځواکونه سیمې ته راوستلي. د دې سیمې د وضعیت د څېړلو لپاره تېره ورځ په ورمه ورځ یو هیئت له کابل څخه راغی چې هغوی د اړ کورنۍ کسانو چې سلامه لیدلې وه په دې جګړه کې ټپیانو ته تقریبا 900 افغانۍ یو کوم کسانو چې د دوی د کورنۍ غړي وه یو 900 افغانۍ د کورنۍ په سر پیسې هم توضیح کړي. په دې هیئت کې د ولسمشر سلاحکار د
بله حبیب زسی مننه ژوندۍ اوسې کورودان د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبیب زای او چې د سرپل د مرزا اولنګ درې د برتنیولو لپاره د افغان پوځیانو د پوځي عملیاتو د پیل پاړه باندې موږ ته جزئیات راکول. مرزا اولنګ دره د شنبه پر طالبان ونیول او اوس پکې 150 کورنۍ يرغمل نیول شوې دي. په دوی منی مای کې د یو کلی زرغګونو رادیو ډراما او پسې په دې اړه بحث لرو چې کز د کونکو جنې خوندزي ته د تاک په وخت کې زورول کیږي ټولنه لکم برخلیک سره مخ کیږي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه تر پیلیدو مو خپل نظرونه په 0 شپږ نوي 0 شپږ شمیره راولېږي. خبرونه یوسف زدران مختوړي او ورسره تورپیکې مومند ملمنه ده. اوس هم کندوز ته ورزو. په کندوز ښار کې مسګران وایي د دوی دغه لرغونی صنعت مخ پوره کېدو دی. دوی د مسي لوښو د صنعت د ورکېدو یوازینی لامل هیواد ته د بهرنیو لوښو راواردېدل بولي. همدارنګه هغوی وایي دوی اوس مال مس له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي او هغوی ته ډیر ګران تمامېږي. اجمل آریان له کندوز نه دغه رپورټ رالیږلی.
په کندوز ښار کې د مسي لوښو صنعت مخ پوره کېدو ده. په کندوز کې د تیرو کلونو په پرتله د مسي لوښو تولید کم شوی او د خرڅولو بازار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی. د مسي لوښو صنعت د افغانستان یو له لرغوني صنعت څخه شمیرل کیږي. په دغه ښار کې د مسي لوښو جوړونکي وایي له کومه وخته چې ښیښي او په ځانګړې توګه پلاستیکي او ارمنیي لوښي بازار ته وړاندې شوي نو له کبله یې د مسي لوښو بازار پیکه شوی دی. د کندز ښار د مسګرۍ په کوڅه کې مسګر یار محمد له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په تیرو کلونو کې یوازې د کندز په مرکز کې څه باندې 15 د مسګرۍ دوکانونه وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی.
سابق د 25 دوکان بود، دغه الان 25 دوکان یک دوکان مانده که فعلا نمیشه.
څو کلونه وړاندې دلته له 15 ډېر د مسګرۍ دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی. همدارنګه دغه صنعت مخ په ورکېدو دی. دولت باید له موږ سره د اومه موادو په برخه کې مرسته وکړي چې موږ د مسګرۍ دغه لرغونی صنعت وساتو او خلک هم ورڅخه ګټه واخلي. د نوموړي په وینا چې پخوا به په کورونو کې تر ډېره مسي لوښي لکه پتنوسونه، چایجوشونه، ګیلاسونه، جک، کاسه، سماوات، لگان، دیگونه، غوری او داس نور لوخی کاریدل. په ورته وخت کې د کندز ښار یو بل مسګر محمد الله هم وای له کوم وخت چې بازار ته پلاستیکي او ارمنی لوخی له بهرنوی هیوادون راغلی، نو د مسی لوخو د تولید د کمیدو ترڅنګ د کارولو دود هم د ختمېدو په حال کې دی.
ای دوران بابا دیگه ما آدمی مسګری میکنیم بعد صاحب خوب کار براله هم مقصد
دغه کسب مختلف پلار او نیکونو څخه پاتې دی. زموږ مسی تولیدات په ډیره کم اندازه په کندز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي او یوه اندازه بیا بدخشان او تخار ولایتونو ته وړل کیږي. دغه مسګر زیاتوي چې مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو کې جوړیږي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشي وزن 2 کیلوګرامه ده چې قیمت یې 2000 افغانیو ته رسیږي. بلخوا د کندز ولایت اوسیدونکي هم وایي چې اوس مهال مسی لوښي دومره څوک نه اخلي ځکه مسی لوښي د ښیښیي، ارمنیي او نیکلي لوښو په پرتله ډیر ګران دي. د دغه ولایت یو تن اوسیدونکي محمد عارف په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم محمد عارف د کندز ولایت اوسیدونکی یم. هو مسګري دوکان شته خو ډیر کم، د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډیر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د معلوماتو له مخې افغانستان په نړیواله کچه د مسو لوی کانونه لري، خو تر اوسه له هغو څخه د ګټې اخیستنې زمینه نه ده برابره شوې او مسګران اړ دي چې د خپل د اړتیا وړ مواد له نورو هیوادونو څخه وارد کړي. په همدې حال کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم په هیواد کې د آزاد بازار شتون د کورنیو تولیداتو د له منځه تلو اصلي لامل بولي چې زیاتره کورنۍ تولیدات د بهرنیو تولیداتو تر اغېزې لاندې راغلی. د یادونې وړ ده چې مسګرۍ د هیواد له لرغونو صنعتونو څخه ګڼل کیږي چې په پخوا وختونو کې د کور ټول د خوراک او څښاک لوښي او نور وسایل به د مسګرو په لاسونو جوړېدل او نه یوازې د هیواد دننه به د هغو د رانیولو مینوال زیات وو، بلکې له هیواد څخه به بهر هم صادرېدل. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل. ویل کیږي څو پیړۍ مخکې لوی دیزوالو، نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنگ کاراو. دا رنگ دومره قیمتي و چې ځینې کاراونکي نقاشانې پوروړي شول او ځینو بل شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنگ ورته وپیری. ملالی بشیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپیري. ویل کیږي د جنازې په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رفایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1400 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپله تر ټولو مشهوره تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ سوی رنګ کارولی دی. د دغې تابلو نوم د مرغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردي رنګ نوم خپلې ځانګړنې په خپله څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنګونه پکښې حل ښکاري. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړېده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردي رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سول، بیا به موم، غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډ کړل سول او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخیستل سول. د زیات لګښت لکبله د غرنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کاریده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی، بانجاني، آدیشنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1840 میلادي کال کې د ټولنې هڅوونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردي رنګ بدیل جوړ کړ، هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیادانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردي رنګ یې مخکې لا جوړ کړی و. یو د جین بیپټیسټ ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و، او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردي رنګ په نامه مشهور سو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی او په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. وروسته به یو کلیز راګونو راډیو ډرامه درته خپره شي او ورپسې به ژوندی بحث هم وي. تاسو کولی شئ په 0906 9 0 8 0 8 تلیفون شمیرې له موږ سره زنګ موږ ته زنګ ووهئ او د موضوع په اړه باندې خبرې راته وکړئ. اوس وخت په افغانستان کې 12:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د پکتیا په جنخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا دوام لري. د جرمني چارواکي وای د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د دوی یو ترسره شوی څېړنه ښیي چې د دې هیواد ته د اکثر افغانانو د استولو د بهیر ځنډول یوه سمه تګلاره ده. یو افغان کډوال چې د کوچني پیکاسو نوم ورکړ شوی دی، پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې خپل انځورونه او اخیستل سوی عکسونه نندارې ته وړاندې کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ چې د اټومي وسلو پروګرام ته دوام ورکړي، هغه به د دې هیواد د رژیم د ختمېدو او د خپلو خلکو د بربادۍ سبب سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هالی به روانه میاشت د اتریش پلازمینې ویانا ته ولاړه سي، او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې په دفتر کې به له چارواکو سره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان لواکه لیرې کړای سوي صدر اعظم نواز شریف پرون په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې د سترې محکمې هغه پریکړه چې دی یې د ناثبت سوي شتمنیو په خاطر له دندې لیرې کړی، رایه ورکوونکو ته یو سپکاوی دی. او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په یو ویډیو کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه، په تهران کې د نوي حملو ګواښ کړی او له ځوانانو ایرانیانو یې غوښتي چې د خپل هیواد پر ضد پاڅون وکړي.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زرغه غونډه رامي خوګو اوریدونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغه غونډه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخت د کلینیک د اداري ماموریت لپاره امتحان ورکړی وو. کلی چې د کامیابی زیره راوړ، خواخی هاجرا او خاوند یې جمیل ډیر خوشاله شول. اوس به واورو چې د کلی میرمنې د څه لپاره د ترور بیبي دفتر ته راغلې دي.
ګوره ترور بیبی، خو د شورا په دفتر کې بیغام ناسته ده. ایس نه وایي چې مونږ څه ته راغوښتي یو.
اے وا میرمنو حاجرې، ته صبر میوه خواږه وي، لږ صبر وکړې چې نورې ښځې هم راشي، بیا به سره وپوهوو چې خبره څه ده.
ترور بیبی، داسې وبوله چې له هره کوره یوه استازي راغلې ده. نور یې نو بلامه ترمنځ کوه، مجلس دې پیل که.
یارا نفیسه، دو خیاره بلا ده و اخلم. ترور بی بی، بسم الله که چه سل کارو نلرو. انگور می هم سبق تزی، آوام یه پا کلینیک که وظیفه ده، ما شو ملور یه پا کور که پاتی کیگی.
یارا حجره، زستا پا انگور خود سلا فری نوی، تکڑا مورده چه هم ما شوم ساتی هم درس وی، او هم پا کلینیک که ماموره ده.
ټولې میرمنې په کارونو کې نام خدای تکړه دي، خو چې مرسته ورسره وشي او لاره ورته جوړه شي.
وایم خدای دې د زرلخت خاوند جمیل ته خیر ورکړي چې د خپلې میرمنې په قدر پوهیږي. ښه میرمنو، که راته غوږ شئ، نو اوس به یو ښه زیره در باندې وکم.
واښځو غوږ شئ چې د ترور بیبي د خبرو توتی ایله اوس په خبرو راغی.
حاجرې ته چې له خبرې نه کوچ ونه باسې زړه دی نه صبرېږي. ښه دا ووایې چې کلي ته د ښځینه ډاکترانو ډله راځي، تاسو خبر یې که نه؟
هو زه خبره یم، د کلینیک ډاکټران یې او ګروپ یې کلي په کلي ګرځي، امیدوارو میرمنو او تیخورو ماشومانو له میندو سره مشورې او خبرې کوي.
دخ نام خدای دیوی، د کلي تعلیم یافته ښځه په هر څه خبره ده.
نفیسې، دا ډاکترانې به ښځو ته څه رقم مشورې ورکوي؟
امیدوارو میرمنو ته به د ښه خوراک خبرې کوي، په دې به یې پوهوي چې څنګه ځان او ماشوم ښه وساتي.
نفیسې ښه شو چې ټوله دې وپوهولې چې د ښځینه ډاکترانو ډله له کلیوالو ښځو سره خبرې کوي، کومې میرمنې چې هلته نه دي ورغلي خبرې کوي.
تاسو خبرې چې په کلي کې ډیری امیدوارې میرمنې یا په زیږون مري او یا یې ماشومان مړه کیږي، یو سبب یې دا دی چې دوی بې خبرې دي، کله خوراک ته پام نه کوي او کله هم د امیدوارۍ په وخت کې درانه شایان پورته کوي.
آفرین، خوراک هم ښه نه دی چې په کلي کې د میوې وخت نه وي، کلیوال قرآن کې پیسې پې ورکي.
ښه ده چې په هر څه مو وپوهولم. له خیره چې نګور مې راواده شوه، درانه کارونه به پې ونه کړم، ښه ښه خوراکونه به کوي، خوږې خوږې میوې به پې خورم.
ډیره مننه لیلا جانې او ملیا جانې چې مینه مو وکړه. مبارکۍ ته زموږ دفتر ته راغلی. دفتر دی نو، چای او چاکلیټ هم نشته. که کور ته راغلی ښه میلمستیا مو منم.
طیبه جانې ژوندی اوسې، ستا خبرې هم چای دی هم چاکلیټ. خوشحاله یم چې پس له مودو د یوې میرمنې قدر کیږي.
ملیه، طیبه زموږ د لارې مشال شوه.
لیلا، دا زموږ حق دی چې د خپل اخلاص او خدمت ښه نتیجه ووینو. کله چې د څارنې او تفتیش لپاره مکتبونو ته تلو، نو د ځینو دا په خیال کې نه راتلل چې زه د په خپل کار کې کامیابه شم.
ته ښه وایې، په اول کې رئیس صاحب هم ګمان نه کوه چې ته به کامیابه شې، خو اوس یقین لري چې ښځې هم د اداري کارونو استعداد لري.
الله تعالی هر انسان ته د کار کولو توان او پوهه ورکړې ده. چې څوک اخلاص ولري او په خپل کار کې کوښښ وکړي، خامخا بری ته رسیږي.
طیبې، هم داسې خوږې خوږې خبرې راته کوه. په یاد خو به دې وي چې د کار میز مې زوړ و، خو چا نوی نه راته اخیست.
هو ښه مې په یاد دي، د میز تخته دې په پښو راولویده. نږدې و چې خدای مکه لور دې پکې خوږ شي.
همداسې وه په خدای، بیا ما لیوانۍ نور هم میخونه پې وهل چې لږ کار به وکړي.
لیوانۍ خود وې، په ځان یې چې نه سوځېده په مات میز دې وکړي تویولې. خو اوس د نام خدای میز داسې ځل او بل کوي چې د سړي سترګې برېښوي.
هغه یې هم د طیبې له برکته راته واخیست. زما د میز خبره یې په مجلس کې یاده کړه او د ادارې زړه راباندې وسوځېده.
وایي د ګلونو له برکته په اغزي هم باران ورېږي.
زما د سر دعاوې کوي، انشاءالله ټول کارونه به مو سم شي. مات میزونه او څوکۍ خو په ځای پرېږده، ماتې هیلې او ارمانونه به موم خدای ورغوي.
واه واه، نام خدای دې زلخت مبارک شه، له خیره کار دې پیل کړ.
مننه فاطمه، په حاضرۍ کې مې نوم لیکل شوی او په بسم الله کمپیوټر ته کېناستم چې له کارونو سره بلد شم.
انشاءالله زر به بلد شې، په اخلاص به خپل کارونه کوې، وطن او خلکو ته به دې خیر رسیږي.
چې ستاسو دعا به راسره وي همداسې به کوم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم عامر صاحب، زما نوم زرلخت دی.
ها ها، ډیر ښه، ستړی مشې، دوی دنده دې مبارک شه.
خیر یو سي عامر صاحب، ډیره مننه.
خدای دې کامیاب لره. فاطمی، زرلخت تکړه معلومیږي، په امتحان کې ډیر ښه ځوابونه ورکړي وو.
عامر صاحب، ماشاءالله زرلخت ډیره تکړه ده.
له کومه وخته چې زه په کلینیک کې وظیفه لرم، میرمنې په کارونو کې مخلصې دي. زرلخت به هم معلومه شي چې تکړه ده که نه.
عامر صاحب، زم تر خپله وسه کوښښ کوم. که په کارونو کې تکړه نه وم، بیا خو به فاطمه هم رانه خفه کیږي، وایي به چې دا څنګه خورړه نمیده.
نه نه فاطمه ستا په اخلاص او استعداد باور لري. که څنګه فاطمه؟
همداسې ده عمر صاحب.
خو فاطمه زله تان هم ډیره مننه کوم، ډیر لوی خدمت دې کړی دی.
عمر صاحب د څه شي خدمت؟
خو تاسو موږ ته مشوره راکړې وه چې کلیوالو سیمو ته صحیح ګروپ ولیږو چې د امیدوارو او د تیخورو ماشومانو میندو ته ښه مشورې ورکړي.
مننه عمر صاحب، زما ډیر ارمان و چې کلیوالو میرمنو ته ډاکترانې ښې مشورې ورکړي. ستاسو په خیال نتیجه خو یې ښه وه که څنګه؟
ډیره ښه وه. دا یو ابتکار و چې زموږ ورته هیڅ پام نه و. اوس په کلینیک کې ستا او د نسرین نمونه د ټولو په ژبو دي.
شکر دی چې موږ په خپل کار کې کامیاب یو.
فاطمه جانې، دا کامیابی خو دې مبارک شه.
عزتمنه اوسې زرلښتې، د صحیح ګروپ په جوړولو کې راسره عامر صاحب ډېره مرسته وکړه.
تاسو په خپله تکړه یاست. ښه نو، مهمه خبره دا ده چې زرلښته باید ځان ثابت کړي چې په رښتیا تکړه ماموره ده.
خدایا، خویلی څه ته ګورې؟ درځه چې ورشو.
خو ته مخکې شفر ځانې.
اوف، چې داسې ده نو درځه چې بیرته صنف ته لاړ شو.
نه نه فرزانې، زه نه اول زه مخکې ګیرم، ته راپسې راځه.
سمه ده، خو ګوره خبرې به ما اول ته کوې.
نه نو چالاکي مه کوه، مې مخکې کوه او هم خبرې راباندې کوې.
اوف، خو مه کوه هیلې ګلې، زه نه دې نیسم، خو زه خبرې نشم کولی، شرمېږم.
و انجلیکانو، په دالیزو کې څه کوې؟ هله شاباس، زه صنفو ته لاړې
شئ. موږ له معاونۍ صاحب سره کار لرو.
راځئ، مهرباني وکړئ.
معاونۍ صاحب اجازه ده؟
راځه راځه هیلې جانې. فرزانې، ته هم راځه، ولې ولاړه یې؟
هغه معاونۍ صاحب
خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟ له چا سره خو به مو جنګ نه وي کړی؟
خو هیلې ورته ووایه چې نه، ټوله خبره ورته وکړه.
نه، ته یې ورته وکړه.
وانچونو، ما ته مو اندېښنه را واچوله. هره یوه یې چې وایې اصله خبره وکړي.
هغه څه مې ویلې؟ معاونۍ صاحبې، یو څو هلکان دي، هره ورځ مو ځوروي.
فرزانه ښه وایې، بیخي زموږ زړونه له مکتب نه تور کړي دي.
دا شکایت یو څو نورو نجونو هم کاوه. ښه، څه وایې؟ داسې وایې چې مکتب ته مه ځئ؟
نه، رقم رقم خبرې راته کوي. کله مو په جامو خبرې کوي، کله وایي تا سره غوسه ښه نه ښکاري.
کله وایي چې بیا دې پټان نه مروچ درولي، کله مخې ته وړې وړې تیږې راغورځوي، او کله وایي چې سترګې دې.
پوه شوم، دا بدې ورځې ما هم ډېرې لیدلې دي. دا ووایي چې دا هلکان زموږ د خپل مکتب دي؟
ځینې د مکتب دي او ځینې نه پېژندویا لکان دي.
کمل لالا، ته دا خبره وکړم، بیخي به مې مکتب ته پرې نږدې.
هو، ما مې مور ته وویل چې زه نور مکتب ته نه ځم. مور مې وویل چې دا خبره دې مکتب معاونۍ ته وکړه.
بس کوي شاباس، بس کوي. نه نه، مکتب ته به راځئ، تعلیم ستاسو حق دی.
نو چې هره ورځ مو هلکان ځوروي، مکتب به خامخا رانه پاتې شي.
بس کوي شاباس، بس کوي، تاسو نور مه ژاړئ. ته صبر، دا خبره زه له ادارې سره شریکوم، که خدای کول یوه ښه لاره به ورته وسنجوو.
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زرغګون ډرامې 202مه برخه واورید. خو وړاندې په خبرونه کې مو د ډرامې اړوند یو موضوع ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. ستړي مشي، په ډرامه کې مو اوریدل چې د ښوونځي نجونو خپل مدیر ته له غوالکانو شکایت کوي چې د مکتب په لاره کې زوروي. د زده کوونکو نجونو ازارول او په ټوله کې ازار وضعیت زموږ په ټوله نه څه بدې پایلې لرلې شي. په همدې اړه وړاندې په خبرونه کې لوتور پیکې مومن سره غږیږو. غلی مومن د ادبي او ټولنیز بهیر غړی او د پوهنې په وزارت کې د نجونو د تعلیماتو رئیس ده. تاسو درنه اوریدونکو هم په دې اړه خپل د سترګو لیدلې حال او پیغام له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. تخنیکي همکار مو عبیدالله عبید ستاسو اړیکې زموږ سره وصلوي چې تاسو ته نیکې هیلې وړاندې کوي. اغلی مومن هم زموږ سره په خپرونه کې د ستړي مشي خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی.
مننه ټولنه لومړی ستاسو ازدیو چلوونکو ته ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه خیر اوسې چې زموږ بلنه مو منلې او په خپرونه کې را سره یې. که څه هم وخت کمې خو مهم پیغامونه بل تاسو لرو. اما په پیل کې که پام دې اړه راته ووایي کله چې د ښوونځي نجونه ځورول کېږي چا ته باید شکایت وړاندې کړي، خپل مور پلار خبر کړي، د ښوونځي اداره خبره کړي، بالاخره څنګه وکړي؟
ډیره خوشحاله یم په چې یو ډیرې مهمې موضوع یو یعنی یو ټولنیزه ستونزه ده او تاسو دا نن راخستې ده او په دې موضوع باید یعنی ډیر زیات تجربه وشي. همیشه دا چې ځکه دا یوه ډیره لویه ستونزه زموږ په ټولنه کې جوړه شوې ده. نن سبا موږ چې ګورو زیاتره خپله زه چې په هغه ریاست کې کار کوم هغه زموږ د زده کوونکو یعنی نجونه چې مکتب نه پاتې کېږي او د تعلیم نه یو خنډ لوی امدا ده چې دوی ډېره زیاته په پراخه توګه د کور نه تر مکتبه پورې په لار کې ځورول کېږي او د دې تعلیم د خنډ سبب ګرځي.
یعنی له همدې امله ډېرې زده کړې پرېږدي،
یعنی ډېر زیاتې پرېږدي، خصوصا هغه نجونه چې د بلوغ سن کې دي یا د لویوالي سن کې دي، پس د اووم سن نه پس د شپږم ټولګي نه په ابتدایي دوره کې دا مشکل کم دی، دا ستونزه کمه ده. مګم کله چې نجونه غټېږي او هغه دغه سن ته رسېږي نو په دې کې دا ستونزه ډېره لیدل شوې ده. زیاتره کورنۍ راغلي دي، اته نجونو ته ستونزې پیدا شوې، تعلیم نیمګړی پرېښی، په کور ناستې دي.
داسې اعداد ارقام لري چې څومره د زده کړو پاتې کېږي؟
تقریبا دا شمېره او تاسو کړو ته چې نجونه چې مکتب نه لري شوې دي، تعلیم نیمګړی پرېښی دی. اندېښنی ور شمېره ده. موږ هغه پروس کال شمېرې په اساس باندې زموږ شمولیت نجونو یعنی ګډون په پوهنه کې تقریبا که 50 نجونه یو ټولګي ته راځي نو تر دغه دورې پورې چې شپږم صنف ته اېداد تر 30 رسېږي او بلاخره چې د 12 نه فارغېږي نو دا د نجونو مشارکت لا تر 30 شاګردانو فراغت ورکوي.
کله چې دوی له دې ستونزو سره مخ کېږي په لومړي قدم کې چاته خې چې اقدام وکړي، دوی باید چاته شکایت وکړي؟
په لومړي قدم کې خو په رسمي توګه ډېر ښه دی چې په ښوونځي کې اول خپل خون کې تر صنف نگرانې ته موضوع وړاندې کړي، ځکه هغه تر ټولو نږدې ده شاګردانو ته، او پس لغې بیا د هغې د طریقه د نگران طریقه تعقیب شي دا موضوع چې دا مدیرې پورې د مکتب او هغه مسؤولنو پورې حتی امنیتي بعضې مکاتب دي چې هلته شاوخوا کې امنیتي پوستې دي او د پولیسو لخوا حمایه کېږي، باید دوی ته د هغه ورسېږي او دا پاتې نه شي. ځکه که چېرته مستقیما زیاتره د کورنۍ سره د تماس ونیسي او دا ستونزه په کورنۍ کې یاده کړي، زموږ کورنۍ په دې دغه نه دي توانمندې نه دي چې کورنۍ خپله یو اقدام وکړي، او زیاتره چې کورنۍ سره دا موضوع شریکه شوې ده منفي اغېزې درلودلې دي، ځکه زیاتره فشار په نجونو بېرته راغلی دی. مثلا که ورور ته مور ته یا پلار ته ویلي دي، ټول ته ویلي چې ته باید په درس په کور کښېنې او ته ښوونځي ته مه ځې، ځکه دا یو زموږ استاذ خو یو دودیزه ټولنه ده او په دې ټولنه کې تاسو ګورئ چې که یو عمل یو موضوع نجونه په کور کې شریکوي ښه مشوره ورته نه ورکول کېږي. زیاتره هغه خپله هم دا جلۍ ملامته ګڼي یا ورته وایي چې ته به په لاره سمه نه تللې یا به تا خپل دغه مراد کړی. زیاتره موږ دا لیدلی دي، زیاتره دې دغه ګرځي چې ملامت هم دا جلۍ کېږي ورته وایي نور په کور کې درس مزه.
د یو کور پر رول نه کا د یو کلی یا د څو کورونو پر رول باندې خبر وشو، تاسو د خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه اقدام وکړي حتی د غلوکانو مخه ونیسي او یو نور؟
او ته باندې ستونزه تقریبا ډیر وخت کې دي، ته ازیت او هزار په دری کې ته ازیت او هزار خیابانی و یو مونږ تاسو ورته چې په لارو کې د نجونو زورول، او زه خپله ما تقریبا 35 لیسو مدیریت کړی او دغه ستونزې سره زه هم مخه ومه. په هر سهار چې به زه د فایل په سر د نجونو سره ما خبرې درلودلې او ما به دا موضوع یادوله، ورته ویلې به مې چې دا مشکل شته او نجونو به خپله دا شکایت کوو لږ به ناوخته راتلې. مثلا ویل به چې مونږ بیخي په بله لار راغلي، په هغې لار چې مونږ راځو لنډه لار ده، هلته مونږ ته هلکان په لاره درېږي، یا مثلا زمونږ یعنی امنیت خوندي نه دی، زمونږ راتلی نه شو ښوونځي ته، په بله لار راځو. یا زیاتره مثلا کورنۍ یو غړی به ورسره راتو، مثلا ورور یې ورسره به راتو، خور خویندې به یې رارسولې. دا هو دا هم یوه لار ده. زموږ په نظر که چیرې په ګروپي ډول باندې نجونه که ښوونځي ته ځي یا د کورنۍ لخوا یا د مکتب د ادارې لخوا مثلا دغه خدماتي کارمندان موږ لرو کیږي چې د یو کلي نه کنجونه په ګډه راځي لس نفره پنځه لس نفره شاګردان یو ګروپ سره یو نفر یو خزینه یا یو د مکتب خدماتي کارکونکو سره ولاړ شي ورشي ځکه چې د تعلیم د خند
مننه اوردونکو ته هم شمیرې وایو 0993 503 0923 0922 0555 موږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي چې ځینې پیغامونه مو اخیستلی شو ځکه چې د خبرونه وخت کمی خو موږ ته ځینې اوردونکو د 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې لارې غږیز پیغامونه پریخي لومړی هغه اورو
بله دا د دې ټول کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم کاري سر پښتون انسان دا یې هم کار نو نظر په دې باندې چې دا د جنجونې د مکتب پر لارې په مکتب کې ضرورت پر لارې باندې د لوکانو د یو نو پایښ ځوانانو د خو ا زه ورور کیږي او څه په خامه کوم دا ذکر شو نو ما په نظر انده پر بنجونو پر درس باندې ډیر اثر گزار دی او ډیر اثر گزار دی بنجونو د درس په یوه جو
نبی ولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو ایدا وخت له غزنه پیغام پریږدم له بده مرغه کده میرمنو ازارول او ورته پسپک سترګه کتل د هلکانو لخوا ادامه پیدا کی او مخه یې نه ونیول شي نو کورنۍ او ټولنې ته به یې ضرر او خطر دایي شي هیڅ پلار او رور به نه وغواړي چې خپل لور یا خور مکتب ته ولیږي نو دا بد او غیر قانوني کار دی باید ځان ځینې وژغورو
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او مننه علیکم خلک چې موږ هم د ایستونځ سره مخامخ یو ماشومان زنانه او نور چې مکتب ته ځي او ډیر خلک یې زورول کیږي باید له ټول ورونو څخه او هغه ماشومان غټان واړي چې لکه چې داسې کار نه لاس وهغې په مخه مخه
د ډرامې په باره کې باید وایو په اسلام کې د تعلیم په برخه کې نارینه او خزینه چې کوم شجابي حقوق لري متاسفانه دیموکراسي قانون کې نشته نو زکه خزا هر چیرته زورول کیږي او تهدیدیږي دا می پیغام او سلام
له خصولای د اسمر خلو ول سولای څخه مو پیغام خدا غږی چې چیرته جن خوندای ته ونستور شي نو ټولنه به ډیره بدبختی سره مخامخ شي ځکه چې جن هم د ټولنه نیمه فوټوړی بل زنګ او تاسو ټولنه ډیره ورسته پټ ټولنه دا موږ تاسو باید ټولنه د خپل ټولنه ته په تعلیم او تربیه سره پرمختګ وکړو او موږ تاسو باید جن ته د تعلیم زمينه برابر کړو تاسو دې هم تعلیم وکړي
نانم رحمت لاره د دالان ولایت د دندغوري رسولي تاسو سره وګورم په دې کې د دې کې چې راځي چې څو مکتبونه په دې اوس یو انګلې د پروس کاري او تک کې اچول دا هم دې ټول خلل ملندې کوي د موږ معلومه وه تاسو ما کوي زم ما ما مارین سره خبرې کولې د کوشش کوم چې خپل خور مکتب کوه چې ما خو ټول خلل را پر خان و ټول د موږ کوشش کوي
السلام علیکم خالد نظری ما د جلال آباد څخه د ټول ورونو مې درخله دا چې دا کوم چې نه کینه چې په لار کې دوی په ځابې و دوی په ځاب مکی ځکه چې ټولنې ته لوی ځوان دی هم دا چې نه کیندي چې زموږ استاد مهم دی دا د کچېره دا د قرارې دی موږ زموږ استاد مهم دی با ټولنه ته دی او دا خوردارونه او جنکیان نو هم دا خله دا چې خپل وخت به ځای تیر نکړي ولکان ته وخت ورنکړي او په خپل لار باندې مکتب ته لاړ شي دوی په امان
بلې د ازادي راډیو درنو اوردونکو ډیره زیاته مننه چې خپلې هیلې پیغامونه او د سترګولې د حال مو له موږ سره شریک کړ کولای شي لا د سترګولې د حال لکه د بغلان زموږ یو اوردونکو له موږ سره شریک کړ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته پرېږده اغلې مومن د زنه اوردونکو د سیواندښنه لرله چې کله جنې میو ډول داخلي دي څړول استفاده فکر کوي چې دوی ملامتې غنې یو برخه کې
ډیره کم هغه زما دلدلو خپل دلدلو سترګو حال چدی یعنی جنونه زیاتره کوشش کوي لکه د هیلي چاله کان د جنونه مالکان لري جنونه هم د هیلي لري چې پراتونکې کې یو ښه خون کې شي یو ښه ډاکټر شي او د کور د اقتصاد سره مرسته وکي او علي تحصیلاتو کې نو د په خاطر هغه ډیر زیات کوشش کوي خپل په دې پوهیږي چې دا ډیره یو یعنی نجونو ته ډیره یو سخته ستودمنده ده چې دا د خپل تحصیلات سره ورسوي او دا کوشش کوي چې په هره توګه کېږي هغه خپل اجاب مراد کړي هغه خپل اخلاق او دغه هم ډېر ښه وساتي چې ځکه همیشه دا ګواښل شوې ده او دا په دې ډارېږي چې حتما که لږ څه خنډ پیدا شي نو زما دغه زده کړې به نیمګړې پاتې شي نو دې په خاطر زیاتره کوشش کوي چې داسې دغه ته موجه نه شي یعنې داسې زمینه مساعده نه شي چې دا مثلا خپله یو حرکت وکړي چې کورنۍ په دې بې باور شي یا کورنۍ د زده کړو خنډ وګرځي نو دا زیاتره احتیاط کوي ځکه دا راتلونکي کې دا هم هیلې لري او غواړي چې د ټولنې په جوړولو کې زیاتره وو هلکان څه موږ قصر ګڼم چې دغه یو خو دغه سن د ځوانۍ سن د هلکان زیاتره دا په یو مسخره او په یو ساتیرې دا ګڼي فکر کوي چې دا به یو عادي مسله وي چې په یو جلی خبره پرزه ځي مثلا موږ تاسو سره پرزه وایو یا یو خبره ورته کوي اما فکر نه کوي چې دا ډېر ناګواره واقف لري او دا د راتلونکي کې په ژوند کې د هغې په اقتصاد هغې په ژوند هغې په راتلونکي باندې هغه څه چې هغه هدف او غواړي چې هغه موخو ته ورسیږي حتی نیمکره پاتې کېږي نیمګړې پاتې کېږي او اته دا ګرځي چې نجونه په خپل ځان باندې ډاډمنې نه اوسي دا په خپل اته په کور کې نه مثلا هغه بیا ودیږي مخکې د وخت نه هغه خپل هغه ټول تر ژوند تاخیره پورې د تاثیرات او د منفي دغه اغېزې کوي درې په ژوند باندې
بلې کله چې له داسې ستونزو سره مخ د ټولنه تاسو مو ویلې په دې برخه کې په ځوانانو باندې بس تاسو غږ څوي که څومره یو ډول اشاره مو ورته کړل لدی و راخو دوی باید څه ډول یو احساس ولري کله چې داسې عمل سره مخ کې
او طبعا دغه ټولنه ملکه ګډ ټولنه ده دغه یو هیله یو ځوان لدی او پیغله هم لدی چې راتلونکي ځوان کې یو مسلک خوښ کی او رښتا و کې یو ځوان کې لاسراونه ولري او یو خدمت بیلګه وګرځي خپل ټولنه ته نو هغه د خپل ځان په یو جلې په ځای احساس کې کدا یو جزه وسم ما ماته څو خند وګرځي زما سونه نارام هم ځوان کې تا کې زیاتره دنجونی چرزي په خوانځو کې هغه درس خپل نشي سي اخستلې ځکه د روح نارام وي همیشه دا ورته فکر کوي چې کوم بیا زم د مکتب په لار کې بیا زور کېږي کدا د سینې می څوک خبر شي شاید ما د زکرو خندو ګرځي نو دا خپل یو تشويش یو روحي یو تکلیف واغې ته پیدا کیږي او زیاتره د سبایسم شوې دي چې زیاتره شخړې مان سره غلي دي په کورنوي کې جنجال نه پک شوې دي په محل کې
په ځای کې پښتنه وکړم تاسو د جنې ژوند ته اشاره وکړه چې دا غي ژوند ممکن له خطر سره مخ شي او یا ژوند دي خراب شي پراتلونکي کې په ټوله کې لدی راخو کله چې دوی تعلیم ته نه پرې خدل کیږي په وړاندې خندونه ایجادېږي ټولنه لکه مستون سره مخ کې دی شي
طبعا ما مخ کې مې اشاره وکړه چې موږ دودي ز ټولنه ده او په دې ټولنه کې کله خبره مې دا یعنی ځوانان ته هم دي د مشکلات جدي کې ځوانان ترمن زره رقابت پیدا کیږي زیاتره د دې جلې کورونه مثلا د غالک ته کې زورولي خو کله د ټول خلک پیژندل کیږي چې چا د خو مثلا دا زورول شوی دی یا چا دې ته سویل دي هغه زی سره جنجال جوړیږي شخړې جوړیږي دښمنیګان پیدا کیږي پراتلونکي کې موږ وسم ګورو زیاتره الکان ځوانان مثلا اته د بینه تللی دي سره وجلی کړی دي سره وهلی کړی دي او دا دښمنی دوامدار شوی
ده او دا چې ټولنه به سواد
پات ټولنه او زیاتره اصلي عمل خو دا دی چې د ټولنې د سواد کچ ټیټه ده د ټولنې د اغایي کچ ټیټه ده په پرمختللو ټولنو کې په نور ودونو کې دا موضوع بالکل حل ده زکه هغه څوک چې زی په چا په چا کار نشته په کار لباس کې چیزی په دغه کې چیزی دا کامل ازادي خلک لري خصوصا جونې شاګردان اول خو غوړي امکانات ترانسپورټیشن لري امکانات وسایل لري چې په خوند سره شي متاسفانه زموږ غوندې په دشت او په لار او په پیاده ځای نه ځي کنه زیاتره خپل منظم یو ترانسپورټیشن لري یو منظم سیستم لري متاسفانه دا په روستاپات ټولو نو هغه ټولو کې چلته دي په هنه په هغه کې چې دې ټټي دغه ستونزې زیات تسترګو کیږي او داستون دي پکې پیدا کیږي
د مونږ د غن اوردون کو پیغامونه واوري د خبرونه ممکن ډیر استاس شاګردان انجنیر واوري هغه باندې به د غک سیوی په دې برخه کې څه ډول مقاومت باید وکړي دوی
زیاتره یعنی دا مخه په ډرامه کې ما دغه ویل چې داستون ز پمګم تیر شوې یعنی مونږ خپل هم فکر کوو داستون ز پمګم تیر شوې مګم مبارزه دا چې نجونه وایي خپل جوړه د لاسورنګي او د ته دوره پروا پیونه کې زیاتره نجونه شته چې خبره واوري ډیر زوري او ډیر هغه ځان ته لوی فکر کوي دا فکر وکړي چې یو وادي موصله دا یو دغه عادت یعنی دا کوم فرهنګ دود موږ د ټولنې دی صرف یو نه منل شوی یو بد عادت دی د په مقابل کې انسان مبارزه کوي او خپل مقاومت باید لا سور نه کی او وته ودرېږي مثلا کورته سوګ یو خبره کوي دا په مقابل کې یو تکړه یو کلک مغاخ ماتون کې جواب ورکي او ورته وایي اول خپل باید وایي کنه کیږي بیا لکه مخ کې چود خون کې دلاره او زیاتره کوشش وشي په هنه د خواد وزارت معرف چا غدل سوز او مهربانه استادان مدیران خوانځوي کوي زیاتره خزینه وي مثلا چې دنجونو یو غږ ووري او جنونه وشي کولای چې خپل د زړه راز ورته شریکي زیاتره خوانځي کې لیدل شوی دي چې مثلا مدیر د لیسې نارینه دی یو وخت چې هغه کله چې جلی زی هغه ته خپل پریاد وړاندې کوي چې ما ته اته سویلې نشي ځکه د یو نارینه بل نارینه ته شکایت څنګه وکړي نو اته دا پد کې دا ستونزه ده په دې خاطر زیاتره په ول وزارت غواړي چې په لیسو کې د جنونو په لیسو کې خزینه کارکونکي وګماري خزینه مدیران ووسی چې دا جنونه په ازاده ډول شي کولای پل ستونزه سره شریک کی او د ستونزه د حل لپاره مرتفایده
یو ټولنی ستونزه د پټوله کې تاسو لګ ډیر اقدامات ورته کړی ځکه تاسو په راس کې د ستونزه خور سره آشنایی لري اقدامات شوی دی کافی
مو بخې ما ویل اقدامات بلی چې باید خزینه خون کې وګمار شي مدیران خوانځي کې تبه نو مدیران باید په اته د معرف ولایتو کې باید مسولین د سچ نه نه دي پسند کې باید خزینه مو سي چې دا جنو ستونزه تر هغه ورسیږي او هغه د حل لپاره پیدا کې او پسند کې پولیسو ته هم یو دنده د پات پوسټې جال چې په هغه ځای کې چې دې ځکه دا یو ټولنې ستوند له پولیسو ټولنې خدمتګار دی
ډیره زیاته
او خصوصا بیا زیات مشکل دغه دا دی چې پولیسو کې موږ خزینه پولیسو ولرو او هغه یو شي کولای چې
دا ستوند کې موږ سره کومه کوي د خبرونه وخت پات رسیدلې درن اردن کو د افغانستان د پونی وزارت کې د جنونو د تعلیماتو رئیس اغلی تورپیکې مومن زموږ سره ملمنو د خبرونه وخت پات رسیدلې تاسو په پاک خدای سپارم د خدای